صالح محمد، صالح باشید، صالح صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغله تاسو او اوریدونکو ته از مال خواه سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. نن یکشنبه د غبرګولي اجازه 15مه د جون میاشتې 14مه پیل خبرونو کیږي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یوه ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کرونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یوه ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپله ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیونه ډالره یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان سوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې 2 برابره زیاتې دي او حکومت په دې وروستیو کې له دې کبله لګول سوي محدودیتونه 3 میاشتې نور هم وغځول. په افغانستان کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستې دي چې یو ور نه کیږي، بل دا چې د مرستې په مستقیمه توګه افغان دولت ته هم نه ورکول کیږي. دا پیسې د نړیوالو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پرانا کې لګول کیږي چې دغه بنسټونه لري. دولت یوازې دومره غوښتنه لري چې پر دغه مرستو څارنه وکړي او لومړیتوبونه مشخص کړي. نړیوال بانک په میمیاشت کې له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالي برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره یې کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او 3 افغان وګړي یې په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هیواده بهر په 2 اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 1,200 ته رسېدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 24 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیه کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/3 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 85 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندې له لارې لیږل سوې مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیران کې د افغان سفیر د هزارېدو په اړه محتاطانه عکس العمل ښوولی دی. یو څارونکی وایي
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینونکې ده.
د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د جماعتونو او دیني عالمانو په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړل.
نهادهای زیربط مسئول باید برای تأمین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند که متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهریای است.
پس اصل که چه په هیواد که کرونا ویروس په خپرېدو دی افغان چارواکي وایي چې میاشت وروسته به په هیواد که د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیلوي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد د سړکونو ته راوتلي وو. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارېدو په اړه محتاطانه خبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څویو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولې ایزو مظاهرو او اعتراضونو په خبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تېر ماخوستن خپره شوه نه دی ویل شوي چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوي اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوي زور زیاتي په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولیږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړې لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبري وکړي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتي وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. دې دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تم دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریز نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوشنمون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندی په اور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنګو کې افغانان وجنګول، یو څو صلح آمیز مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت دی او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
مردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو د مسئلې په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. د څو دیني عالمانو تر وژل کېدو وروسته د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د عالمانو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. دیوه نادر راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یاد جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینې حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم دې جماعت ته ګواښونه موجود و. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید د عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بې غوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر لمانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
در قدم اول باید مساجدی که
په لومړی قدم کې دی هغه لوی جماعتونو کې امنیتي کمرې ولګول شي چې تر ګوښلان دي. د جمعې په ورځ دی له مونږ مخکې امنیتي کسان جماعتونه ولټوي، بیا دې مونږ تر سره سي.
اجازه بده برای عالم برای بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې به دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
تدابیر باید بدلون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې وو. دلیل دا دی چې دښمن خپله کړنلاره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو یې لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملي کیږي سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. پا افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصل دین چې د کورونا مرض دلته پیدا شو او کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا درول شوې ده تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او مونږ هم وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزیابي کو. را روان دوه هفته کې مونږ هغه سره تخنیکی ټیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري دوه ورځ ټول مسائل په ډیل تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز ده چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، کله چې دغه وضعیت کې چې څه ډول خاص شرایط دي، په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی داده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانه ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغه نه هم وضعیت د مقه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیو ای، نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شو چې هر چی شروع کو. هر ځاین چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی، اولته هغه مافیاتی مشکل پیدا شوی وي، هلته مون کولای شو چې دغه کمپاین شروع کو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای شي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزه ده چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي. نو کله چې کمپاین ځندېږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیزه کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشتې کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کیږي خو طبیعي توګه دو درې میاشت لمور نه غمافیت لري، پس لغه نه مافیت ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانه فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي، لکه د سرخکان او توبرکلوز او نور.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا کمپاین بیرته پیلوي د پولیو، البته نو په داسې شرایطو کې چې د کورونا ویروس هم ډېر یو حساس وضعیت لري، او کېدای شي چې کچیرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسي، نو د کورونا ویروس د خورېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږ راته تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخته وړئ، څه ډول کار کوي؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم تر سره کو، البته چې دام به کور په کوری د لخواتر چې په بل شکل چې دا اغسی خلق کالتا راغوندیگی او اغا درست نده. زمون کسان دو دری کسان به اوگو مارسی اغا رضاکاران یو دروازه تختق کهی، یو راجستر کهی، یو په خاص شرایط چې دستکش لری، هند سانیټایزر ورته وایو، اغا مواد انسپتیک ده اغا لری، منظم لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې تر څو مونږ ډیر ماشومان ته ځان ورسو او دوه څاڅکي د پولیو ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، دغه بل معلومات هم لاوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبتې پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه مونږ په افغانستان کې شپږ د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډیری جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فرا کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او سو واقع سپروډي کې سونه دي چې هغه مشرقي کې ده، لکه چې لغمان، کونر، دا ټول ولسوالیګانې کې دي. د خپل خار کې نشته، خو هغه ولسوالیګانې چې لاسرسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فرا، قندهار، غوښتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې تر څو چې پولیو کمپاین بیرته شروع کی.
په
افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. سنا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایع علت یې د کورونا ویروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خو د کانګرس یو شمېر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تیر اونۍ د ډیموکراتانو له یوې ډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستوه. په دې لیک کې غوښتل شوی دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وار له مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بریټي سره به امریکایي سرتیري هغسې له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شول. سناتور کینګ فارن پالیسی ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسی دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقانی ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامی کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو ایستل له شرایطو سره تړل شوی و، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوی ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنټین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کیږي او د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کیږي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوې هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنټین کړي. خبرونه د زیمبابوې د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکانی خبرې راخیستلې چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کیږي. ماکانی زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، افونی ست مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړې نه توکوي او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
په داس سال کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د بدسل کې د چې په پاکستان کې په کورونا وایرس د خلکو د خطر کېدو پیښې په زیاتېدو دي. اسد الله لودین پر اړه جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په دې هیواد کې کورونا ویروس ورستربلې په چټکۍ خپریږي او دغه ویروس له امله د مړینو شمیر هم ورستربلې زیاتېږي. په پاکستان کې د کورونا ویروس لمړی پیخه د روان کال د فبروري په 26مه نیټه د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې ثبت شو چې بیا ورسته دا ویروس ډیر ژر د هیواد نور برخو ته هم ورسید. که څه هم په لمړی سر کې په ټول پاکستان کې هر ورځ د کورونا ویروس سلګونه مثبت پیخه ثبت دي، خو په دې ورسیو کې دا شمیر زرګونو ته پورته شو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوی وضعیت د څار د کمیټې د معلوماتو لمخه په ټول پاکستان کې یوازې په 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس 6402 مثبت پیخه رامنځته شوی. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو لمخه دا مهال په دې هیواد کې پر کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر 1,02,395 کسانو ته رسیدلی. دغه حکومت د شنبې په ورځ نا وخته په خبرو شو ارقامو کې ویلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 2501 ته پورته شوی. په پاکستان کې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په پنجاب صوبه کې ثبت شوي چې شمیر یې 50,080 دی. په سند صوبه کې بیا دغه ویروس 9,25 کسان نیولي. په بلوچستان کې پرې 9,86 کسان او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14,415 کسان اخته دي. په پلازمینه اسلام آباد کې 9,103 پیښې ثبت شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې په دې هیواد کې تر دې دمه د کورونا ویروس تر 50,000 زیات ناروغان رغېدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د اپوزیسیون د مشر شهباز شریف په ګډون د دې هیواد د ملي او څلورو صوبایي اسمبلو ګڼ شمېر غړي هم په کورونا ویروس اخته شوي چې ځینې یې بیرته رغېدلي خو په ځینو کې لا هم دغه ویروس مثبت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا ویروس اخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو له لارې د ویروس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤولان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیرې دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا یې هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
دوی وایي موږ پوهیږو چې ماشومان د کووید 19 ناروغۍ له لږ خطر سره مخامخ دي، خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښیږي چې د مور د شیدو د نه خوړو له کبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهدو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووید 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډېرې دي. هغه میندې چې د کورونا ویروس مثبتې او یا مشکوکې نښې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکولو ته دوام ورکړي او تر هغو چې ناروغي ډېره زیاته نه وي له ماشوم څخه دې نه
بیلیږي.
تحقیقاتو ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډي سته چې د ماشوم بدن د بېلابېلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي او حتی دا هم ویل شوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کورونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کورونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. مایندې که نورې ناروغۍ هم ولري د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس روغتیا پالان به دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
پرون د جون پر 12 د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې بزرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسي. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غزایونه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسا کې پرونی مظاهره امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو تر سره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نژاد پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسا کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له 100 د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. پا په پاریس کې دغه مظاهرې د آداما تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی آداما 2014 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقیف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو، پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي آبدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یوه برخه کې یو کم شمیر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتل.